پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو په خیر دی. ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلست. نن شنبه ده، د 1400 لومړي هجري لمریز کال د غوي 1400 ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل 13 سره برابر ده. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا متحده عربی اماراتو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي، د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمیر نورو دولتونو او نړیوالو مؤسسو په کابل کې پرونی برید او د تیرو څو ورځو تروریستي حملې غندلې دي او د دې حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې ټول دولتونه د تروریزم د هرې بڼې په ځپلو مکلف دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي لږ تر لږه دوه غړي چې د چاودنې پر مهال په جومات کې دننه وو د کورنیو له غړو سره په مستقیم ډول په پیښه کې اغیزمن شوي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی. د کابل د علاءالدین درې لارې د خلیفه صاحب په جومات کې برید د رسمي ارقامو له مخې لس کسان وژلي او شل نور یې ټپیان کړي دي، خو د دې جومات خطیب ویلي چې 50 کسان وژل شوي. د پلازمینې کابل او د هیواد د لسو ولایتونو برېښنا یو ځل بیا قطع شوې ده. برېښنا شرکت نن په یو بیان کې وویل چې په جنوبي سالنګ کې د وارداتي برېښنا دوه پایې په بمونو الزول شوي. په بیان کې په دې اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی. برېښنا شرکت ژمنه کړې چې دا تخنیکي ستونزه به ډېر ژر حل کړي. د اوکراین ولسمشر وایي د ده د هیواد پر عامه تاسیساتو او د استوګنې پر سیمو د روسیې بېرحمانه بمبرۍ ښیي چې روسیه غواړي دنباس سیمه له خلکو تشه کړي. ولادیمیر زلینسکي تېره شپه ناوخته ملت ته په وینا کې وویل چې په همدې دلیل د خپل ټاټوبي او د خپلو خلکو دفاع عملا د ژوند لپاره مبارزه ده. او د اسرایلو پوځ ویلي فلسطیني برید کوونکو په لویدیځه غاړه کې یو اسرایلی ساتونکی وژلی دی. اسوشیتد پرس خبری آژانس د اسرایلی سرچینو په حواله خبر ورکړی چې دا برید پرون ناوخته وشو او برید کوونکي تښتېدلی دي. په همدې حال کې د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې اسرایلي ځواکونو نن سهار د قلقیلیه ښارګوټي ته نږدې یو 28 کلن فلسطینی وژلی دی. سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د حملو په دوام د نړیوال سولې او امنیت لپاره اندېښنه ښودلې. د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو څلور کاله پوره شول.
په دې څلور کلونو کې داسې ورځ نه و چې د همکاران زموږ یاد وتلی وي. دوی به زموږ په ذهنونو کې وي.
ازبکستان وایي د پخواني پوځ هلیکوپټرې او الوتکې به د طالبانو حکومت ته ونه سپاري.
د هغه رسمي مکتوب پر بنسټ چې امریکا ورکړی دا ټول هلیکوپټرې د امریکا مال دی.
په خوست کې د ترکیې د یو خیریه بنسټ مرستې ویشل شوي.
خوست کې شاید تاسو خبره څو پیښې وشوه چې د غربت له امله خلکو ځانونه ووژله، نو تر ټولو بهتري وخت همدغه ده چې د هېوادوال لاسنیوی و.
د منځني ختیځ وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمای کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
موږ یو غټ سیستم درلودې د محاکمو په چوکاټ کې. د دوی په نظام کې مواد مخدر یو سیمبولیک شکل لري.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته، د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرې وی خانقاه پرونی برید ته په اشاره سره یو ځل بیا ټینګار کړی چې د تروریزم هیڅ عمل هم د توجیه وړ نه دی. د سازمان په یو اعلامیه کې له ټولو هیوادونو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د منشور او نورو نړیوالو قوانینو په اساس د تروریستي اعمالو له کبله د نړیوالې سولې او امنیت لپاره له اوسني ګواښ سره مبارزه وکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت او چاودنو وروسته نړیواله سولې او امنیت ته اندېښمنه ده. پرون هم د کابل په دارالامان کې د یو جماعت دننه چاودنه کې لږ تر لږه د 50 تنو د وژل کېدو او 13 نورو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی، خو طالب چارواکي بیا دا شمیر کم خیه وایي. پرونی چاودنه کې لس تنه وژل شوي او 13 ټپیان دي. له دې چاودنې وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو اعلامیه کې ولیکل، د ټولو دولتونو دنده ده چې د بشري حقوقو، کډوالۍ او نړیوالو بشر دوستانه قوانینو په پام کې نیولو سره د ترهګرۍ لامل د نړیوال سولې او امنیت لپاره پیښ شوی او ګواښونو سره مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی 14 وغندله او لټولو هیوادونو یو غوښتنه وکړه چې د دې وحشیانه تروریستي اعمالو عاملین تنظیم کوونکي او تمویلونکي ونیسي او عدالت ته وسپاري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ دا 14 د نه بخلو وړ عمل بولی. هغه په خپل ټویټر پاڼه د دې 14 د څېړنې او تر خوای د مالی ملاتړو او عاملانو عدالت ته سپارلو غوښتنه کړې. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا به احساسات او تریخواله باید پای ته ورسیږي او عاملینو سره حساب وشي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د بریدونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت د وایان مرسیال جین ناپورټر پرون یو خبری کانفرنس کې وویل امریکا د ټولو افغانانو لدې ډلې د مذهبي لګاکۍ ملاتړ ته ژمنه ده، څو وشي کولای چې په آزاد توګه او بیل کوم ویر او تاوتریخوالي خپل عبادت وکړي. طالبان د دې څرګندونو په خبرګون کې څه نه وایي، خو پرون یې وایان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل ژر به د دې جنایاتو عاملین پیدا او مجازات شي. واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته روانه روژه په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت ده. په دې میاشت کې په کابل، مزار شریف او کندوز کې په جمعاتونو او ښوونځیو کې چاودنې وشوې او ټوله مرګ ژوبلې ملکیانو ته اوښتې ده، خو تر ټولو ډیر کابل په نښه شوی چیرته چې طالب نظامیان تر بل هر ځای ډیر او فعال دي.
پر هغه تروریستي حمله نن پوره څلور کاله واوښتل چې د ازادۍ راډیو درې خبریالان او ګڼ نور کسان پکې ووژل شول. د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر 13مه په کابل کې د دوو چاودنو په نتیجه کې د نهو خبریالانو او تصویر اخیستونکو په ګډون شپږ کسان ووژل شول.
ازادي راډیو لنن څخه څلور کاله مخکې خپل درې خبریالان په کابل کې د یوې چاودنې له کبله له لاسه ورکړل. سباون کاکړ، فرشته محرم درانی او عباد الله هننزی د شپږو نورو خبریالانو او اکاسانو ترڅنګ د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر 13مه د کابل په شش درک سیمه کې ووژل شول. هغه ورځ په دې ځای کې د څو دقیقو په اوږدو کې دوی چاودنې وسوې. په دغو چاودنو کې په ټوله کې شپږ ویشت کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. دویمه چاودنه تر لومړۍ هغې نږدې نیم ساعت وروسته تر هغې وسوه چې خبریالان او کسان د پیښې په اړه د راپور ورکولو لپاره ساحې ته ورسېدل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو حملو مسؤلیت ومانه. د ازادي راډیو مشر قادر حبیب د دې راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو د څلورو کلونو د پوره کېدو په مناسبت وایي د دوی یاد او خاطرې به تل له همکارانو سره ژوندې وي.
د عباد الله هننزی، فرشته محرم درانی او سباون کاکړ د تلین څلور کلونه پوره شول، خو په دې څلور کلونو کې داسې ورځ نه و چې زموږ د ښه همکاران زموږ یاد وتلې وي. دوی به زموږ په ذهنونو کې وي. د دوی د شهادت په څلورم کال یو ځل بیا د دقیق ناپیلې او پر وخت اطلاع رسونې په برخه کې پر خپل ژمنه ټینګار کوو. د ټولو هغه روح د خواد وی چې د بیان د ازادۍ په لار کې ژوند بایللې او یادې به تل پاتې وي.
د 2013 میلادي کال د اپریل 13مه د ازادي راډیو په ټوله کې د افغانستان د رسنیو لپاره یو خونړی ورځ وه. د ازادي راډیو یو همکار د هغې ورځې کیسه کوي.
مثل دیلو تو را بیادم است که روز دوشنبه بود که
ده پرون غنه می حقا و رس پیاد ده دوشنبه و ده کابل پا ششدره کسی ما که زوره و را چوده نوس و زموک یو ساتون که ور خطا را غی اوی ویل چوده نسوی او لکه چی سباون کاکر تا پیسوی زکل موک سر پا تماس که و غختلی دلومره چوده نپرل را پور جو کری خو ویسی تماس پریسوی دی روز تایو ویل سول چی عبادالله هنانزای او محرم دورانه هم حالتا بود.
د ازادي راډیو دا ویر لا هم تازه و چې د 2020 میلادي کال په نومبر میاشت کې د ازادي راډیو بل خبريال محمد الیاس دایي په لشکرګه کې د یو مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل سو. ماين ظاهرا د هغه په موټر پوري نشلول سوی وو. د تیر حکومت چارواکو په دې پیښه کې طالبان په لاس لرلو تورن کړي وو، خو تر اوسه یې چا رسمن مسؤلیت نه دی منلی.
جوان
آزادی خزینه تر سری اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
و ازبکستان وایي هغه پوځي هلیکوپټرې او الوتکې چې د جمهوري نظام د پرځېدو پر مهال د هیواد ته وړل شوي دي د امریکا ملکیت دی او طالبانو ته به یې ونه سپاري. دا خبره د ازبکستان د ولسمشر یو جګپوړي سلاکار اسمت الله ارګاشف له امریکا غږ سره په مرکه کې کړي. ښاغلي ارګاشف ویلي د ازبکستان د محکمې له پرېکړې وروسته به متحد ایالتونه فیصله وکړي چې له دې الوتکو سره څه کوي. بلخوا طالبان وایي په دې اړه له ازبکستان سره خبرې روانې دي.
سره لدی چې طالبانو په زلونو له ازبکستان غوښتي څو د هیواد ته د مخکني افغان هوایي ځواک لیږدول شوي هلیکوپټر او الوتکې دوی ته ورکړي. خو د دې هیواد یو لوړ پوړی چارواکی وایي د افغانستان د مخکني حکومت الوتکې طالبانو ته نه سپاري. د ازبکستان د جمهور رئیس شوکت میرزایف یو لوړ پوړي سلاکار عصمت الله ارګاشف امریکا غږ سره یوه مرکه کې ویلي دا الوتکې د متحده ایالاتو ملکیت دی او پریکړه به یې واشنګټن کوي.
د هغه رسمي مکتوب پر بنسټ چې امریکا ورکړی دا ټول هلیکپټر د امریکا مال دی. له همدې امله هغوی دا موضوع څیړي او له هغه وروسته به له ازبکستان او تاجکستان یو سي.
ښاغلی ارګاشف د طالبانو لخوا افغانستان ته د دې الوتکو د بیرته ورسپارلو د غوښتنې په غبرګون کې وایي په دې اړه یې له طالب چارواکو سره خبرې کړې او ورته ویلي دي دا نظامي تجهیزات یې د متحده ایالاتو سره په موافقې ساتلي.
لومړی دا چې د دې هلیکوپټرو راوړل غیر قانوني عمل وو او له همدې امله ضبط شوي او یوازې د محکمې په پریکړې سره آزادېدلی شي. دویمه خبره دا چې د امریکا د رسمي مکتوب پر بنسټ دا ټول هلیکوپټرې د امریکا په پیسو اخیستل شوي او بیا افغان ځواکونو ته ورکړل شوي دي.
خو د طالبانو دریس په خپل ځای دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن سهار ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې د ښاغلي ارګاشف د خبرو په غبرګون کې ولیکل په دې اړه دوی خپله غوښتنه کړې او لای تماسونه جریان لري. لدی وړاندې د طالبانو د ملي دفاع سرپرست مولوي محمد یعقوب ازبکستان ته د غواخ په ژبه ویلی وو چې لدی زیاتې د صبر امتحان وانخلی او د افغانستان هلیکوپټر او الوتکې دوی ته وسپاري. په بیا لابلو رسنیو کې د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ د 2020 کال په اگست میاشت کې د افغانستان هوایي ځواک شپږ سلوي هلیکوپټر او نورې نظامی الوتکې ازبکستان او اتلس تاجکستان ته ولېږدول شوې. ځینې رسنیو داسې راپورونه هم خپاره کړي چې له دې نظامی الوتکو او هلیکوپټرو یو شمېر متحده ایالاتو ته بیرته لیږدول شوي هم دي. امریکا غږ د پینټاګان د یو چارواکي له قوله دا هم لیکلي چې تاجکستان او ازبکستان طالبانو ته د دې الوتکو د بیرته ورکولو کوم پلان نه لري. خو زیاتوي واشنگتن هم تر اوسه د دې الوتکو د وروستي برخلیک په اړه پریکړه نه ده کړې او ښایي وروستۍ پریکړه به ژر ونه شي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په خوست کې د ترکیې د یو خیریه بنسټ لخوا پر 500 بېوزلو کورنیو مرسته ویشل شوې. خلکو له دې مرستې خوښي څرګندوي او وایي د خلکو بېوزلۍ او غریبۍ ته په پام سره دا ډول مرستې باید دوام وکړي. د ازادۍ رادیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
په خوست کې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ لخوا په 500 بېوزله او غریبو کورنیو باندې د مرستې په ډول دوه بوجۍ اوړه وویشل شول. د مرستو ویشونکو وویل دوی د بېوزلو او معلولینو دا کورنۍ د خوست ډېری ولسوالیو او لرو پرتو سیمو انتخاب کړي او هڅه یې کړې ده چې مرسته مستحقو کورنیو ته ورکړل شي. د مرسته لپاره د کسانو په انتخاب او ویش کې له ترکی خیریه بنسټ سره د کاروان په نوم یو ځای خیریه بنسټ مرسته کړې ده. د یاد بنسټ مشر بادشاوري کاروان آزادۍ راډیو ته وویل دا مرسته چې ټول ورباندې 2.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی د ترکی هیواد د قمر مؤسسې او د دوی د خیریه بنسټ لخوا په ګډه ویشل کیږي.
په هیواد کې اقتصادي بحران دی، خلک کار نه لري، وظیفې نه لري. خوست کې شاید تاسو خبره څو پیښې وشوې چې د غربت له امله خلک ځانونه ووژل، نو تر ټولو بهترین وخت همدغه دی چې د هیوادوال لاسنیوی و.
بل لوري ته هغو کونډو یتیمانو سپینګیرو او معلولینو چې مرسته یې ترلاسه کړه خوښي څرګندوله او غوښتنه یې درلوده چې بیا هم ورسره دا ډول مرستې وشي. د مرستې یو سپینګیري ترلاسه کوونکي ګلبر خان وویل
وړه ماشومان ارته پوتې دی، کونډې یتیمان ارته پوتې دی، هیڅوک حواله کړو یکی سپینګیرا ته پوتې هم نور نه ټول مسجد وړه وړه شپږ وکړو نه پرته نشته. هیڅ دار نه بری دی چې نه ور کور کې نو څه هیڅ نه لرو. دا خو ځنه وکړي چې د غریبانو یتیمان سره مرسته وکړي نورم نه مونږ څه وکړو. دا مونږ د غاری پوتې بهشان څوک نه لرم، بل سلام نشته مشه خونه کې زه پوتې یتیمان ته پوتې دی کونډې ته پوتې.
یادومرستو کې د یو شمېر معلولینو او مایوبینو نمونه هم لیکل شیول. د لکنو اوسیدونکو معیوب حبیب جان وای له دې مخکې ورسره کوم بنسټ یا حکومتي ادارې هم مرسته نه ده کړې.
اوس په دې مو سره مرسته داسې خاص نه دي شوی. اوس دا مو سره مرسته وکړم په کورتي چالو چې بل سره خوانار سره د سپارس په دې ځای نور خلکو نه دا غوړي چې مونږ خلک مونږ دی وځه خلکو سره مرسته وکړي چې بیا مونږ سره رقم دی مونږ غریب وو خلکو سره د افغانستان خلک ټول مې یو دا ټول غریب دا الله چې کوم خوادي مونږ سره مرسته کړي وي غي خوان نه مونږ دا مننه دو
په خوښ کې پر یو شمیر کورنۍ داسې مهال د مرستې په ډول اوړه ویشل کیږي چې په افغانستان کې په ورسته یو میاشتو کې د خلکو د ژوند اقتصادي اړخ کمزوري شوی دی.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د اسرایلو پوز وی یو اسرایلی ساتونکو بیگانه وخت د دوو فلسطینی بریدګرو په دزو وژل شوې ده. د پیخه ورسته له هغه شوې چې په الاقصی جمعات کې د فلسطینیانو او اسرایلی پولیسو ترمنځ پرون بیا اخوډه پیښ شو. اسرایلی پوځیانو هم په یو تازه پرمختګ کې نن سهار یو فلسطینی ځوان وژلی دی. صفی الله ستانکزای د موضوع نور تفصیل اوروي.
د الاقصی جمعات پر سر تر شخړو وروسته د تاوتریخوالي یو نوې لړۍ پیل شوې. بیگانه وخت د اسرایلو تر ولکې لاندې ایریل خارګوټي کې دوو بریدګرو یو اسرایلی ساتونکی په ډزو وژلې. د اسرایل پوځ په یو بیان کې ویلي پر دغه اسرایلی ساتونکي د ایریل خارګوټي ته د نوتو پر مهال برید شوی خو دوی به بریدګر تعقیبوي. نن سهار وختي د پیښې سیمې ته ژغورونکي او پولیس ورغلي وو او سیمه یې بېرته پاکه کړه. د ایریل ښاروال ایلي شویرو رویټرز ته د پیښې په اړه وویل: یو موټر د سیمې ته راغی، ژیړ پلیټ یې درلود، دوه ترهګر پکې ناست وو. هغوی له موټره ډزې پیل کړې او بیا راووتل. یو ګارد ولګېد او مړ شو، بل ګارد چې دننه و هغه بچ پاتې شو. موټر خپله مخه تاو کړه او له سیمې وتښتید. زه غواړم ووایم چې موږ په امنیتي کسانو باور لرو او هغوی به ونیسي. د حماس اسلامي غورځنګ د اسرایلي ساتونکي وژل د اتلولۍ عملیات یاد کړي او د حماس ویاند حازم قاسم ویلي دا برید یې په الاقصی باندې د حملې په غچ کړی دی. د فلسطین سره صلیب بیا ویلي په الاقصی جومات کې چې د مسلمانانو او یهودانو لخوا یې درناوی کیږي، د اسرایلي پوځیانو او فلسطینیانو په خوډب کې 240 تنه ټپیان شوي. د اسرایل پولیسو داسې انځورونه خپاره کړي چې ځوانان د جمعې په سهار وختي د الاقصی جومات په انګړ کې د ډبرو ګزار کوي. اسرایلي پولیس سهار وختي د جومات ته رسېدلي وو. د فرانسې خبري اژانس ویلي اسرایلي پولیسو پلاستیکي مرمۍ او اوښکې بهونکي ګاز کارولی. بل لور ته د فلسطین روغتیا وزارت خبر ورکړی چې نن سهار وختي اسرایلي ځواکونو د قلقلیه ښارګوټي ته نږدې یو 20 فلسطینی وژلی. په تیرو دوو اونیو کې د الاقصی په جومات کې د نښتو له امله شاوخوا 300 فلسطینیان ټپیان شوي. الاقصی جومات د مسلمانانو دریم مقدس ځای دی. دا د یهودانو لپاره هم تر ټولو سپېڅلی ځای بلل کیږي چې د معبد غره په نوم یې یادوي. الاقصی جومات په ختیځ بیت المقدس کې موقعیت لري، کوم چې اسرائیل د 1948 میلادي کال د شپږ ورځنۍ جګړې په جریان کې ونیو او له خپلې خاورې سره یې زمیمه کړ. هغه اقدام چې د نړۍ ډیرو هیوادونو په رسمیت ونه پیژانده.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې به عصمت څاروان له څو نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو د شپې د ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي.
د کابل په فیروزی خارګوټي کې د 150 فابریکو د جوړېدو تړون لاسلیک شو. د طالبانو لخوا د ارګ په نوم جوړه شوې ټویټر پاڼه کې 13 ناوخت لیکل شوې چې یا تړون د طالبانو د خر جوړونې وزارت او د بیجنګ ننګرهار ساختماني او تولیدي شرکت ترمنځ لاسلیک شوی. د ارګ له لوري په خپاره شویو معلوماتو کې ویل شوی چې په دې صنعتي پارک کې چې 214 میلیونه ډالره لګښت راځي، 150 کارخونه پکې جوړیږي. خبر ځای کاږي چې د دې پروژې له پیل سره به 14,600 کسانو ته په دایمي او 10,000 نورو کسانو ته په غیر مستقیمه توګه د کار زمینه هم برابر شي. فیروزی خارګوټي د کابل د سبز ولسوالۍ ته څیرمه موقعیت لري، چیرې چې لوړاندې هم لسګونه صنعتي فابریکې فعالیت کوي. د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت 13 په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې شاوخوا 10,000 مالدارانو ته د سارویو خوراکي مواد ویشلي. دغه وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې یاد مواد د خوړو نړیوال سازمان په مالی مرسته ویشل شوی. د دې وزارت د معلوماتو له مخې هر مالدار ته 4 بورې مواد ورکړل شوی دي. هیله دي نوې چې یاد وزارت په دغه ولایتونو کې لوړاندې سروې شوي مالدارانو ته دغه مواد ویشلي. او نن د کابل په سرای شاهزاده کې بهرنۍ آثار د افغاني پوړاندې په دی ډول بدلیږي. یو امریکایی ډالر واتی افغانۍ 22 پوله، یو یورو 95 افغانۍ واویا پوله، یو انګلیسی پاوند 111 افغانۍ 68 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1720 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا درنو اوریدونکو السلام علیکم. دی برخه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په کونړ کې د خیاطانو شکایت په سید آباد ولسوالۍ کې د خلکو له لوري د یو شوونځي جوړېدل له طالبانو د ځینو خلکو شکایت او مطبوعاتو ته کتنه په دې ټولګه کې شامل موضوعات دي. یو شمېر خلک د طالبانو له چلند شکایت لري. دوی وایي طالب ځواکونه له تاوتریخوالي کار اخلي او دوی غوره نه ګڼي چې د ستونزو د هواري لپاره طالبانو ته مراجعه وکړي. خو د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي بیا وایي چې د خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره 119 وړیا شمېره فعاله کړې او خلک کولی شي چې له دې شمېرې سره تماس ونیسي او خپل شکایت ورته پریږدي. پدیاړه نور حال پدیاړه پور کې واوري.
د غنجلی چینغوړی د امنیتی ستونزو لامل یې پر راپور کې نوم یاد شوای. پر طالب ځواکونو یې بے باوري لنګ دی 15 ورځې وړاندې هغه محل پایل شو چې د طالبانو یوې خزینه غړي مور ووهله. د غنجلی وای مور د کابل ولایت مقام په دروازه کې د طالبانو د یوې خزینه غړي لخوا هغه محل ووهل شو چې مور نه غوښتل طالبانو دغه خزینه غړي ټلیفون وګوري. دا وای په دې برخه کې د مور غږ هیڅ چا نه دی اوریدلې. د دغه انجلۍ لوري ازادي راډیو ته پراستولو انزورونو کې ښکاری چې د 25 کلنې میرمنې چې د انجلۍ په وینا مور ده په مخ او لاسونو ټپونه ښکاري. هغه ازادي راډیو ته وویل
ویل سي و چې حالت له خلکو سره مرسته کوي. مور مې د مرسته تر لاسه کولو عریضه وړې وه. د طالبانو یوې ښځینه غړې چې د تلاشۍ دنده یې درلوده ورته ویلي وه چې نسي کولای خپل تلیفون دننه یوسي. مور مې هم همالته ولاړه وه پرته له دې چې د دوی ترمنځ بله خبرې وسي او یا هم خبرې تبادله سي. زما مورې وهلې او ډبولې وه.
دا وای مورې له ولایته د وتلو پر مهال د طالبانو له والی سر مخ شو او خپل ستونزه ورته وویله. خو هغې او په سیمه کې نورو طالبانو د خپلو همکارانو د کړنو په اړه غبرګون ونه خود او د مور شکایت یې له پامه وغورځاوه. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له خلکو سره د طالب وسلوالو د ناوړه چلند په اړه څه نه وایي، خو وایي هڅه یې کړې چې د 119 وړیا شمېرې په فعالولو سره د خلکو او امنیتي بنسټونو ترمنځ واټن راکم کړي. د کورنۍ وچار وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي رډو ته وویل
بلې یو سلونون شمیره د څلور ساعت لپاره فعال ده.
لدی وړاندې د طالبانو د حکومت ویندویان ویلي و چې خپل ځواکونو ته خلکو سره د سم چلند په اړه روزنه ورکوي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غندیتوب او ځین نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ ته ځو چې په باغک کلی کې اوسیدونکي د حشر په ډول خپل ماشومان ته شوانځي جوړوي. دوی وایي ماشومان وي د کلی په یوه داسې شخصي کور کې زده کړې کولی چې هر شیبه دا ویره وه چې د خونو چتونه پرې راول بیشي. د دې سیمې خلک وایي چې په دې اړه یې د پوهنې ریاست ته وړاندیز کړی و، خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه.
د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغ کلی دغه اوسیدونکي له دولت او نړیوالو څخه تر ناهیلي کېدو وروسته خپلې وسلې سره نغښتي او په خپل سیمه کې په خپل شخصي لګښت د خپل ماشومان لپاره د یو شونځي د ودانې د جوړولو چاري پیل کړي دي. دغه شونځي ډیر لسخونی، یو دالیز او څلور تشنابونه لري. محمد اقبال د همدې شونځي شونکی او مالی مسول دی. ازادي راډیو ته ویل چې د جې شونځي زده کوونکي په داسې یو شخصي کور کې زده کړې کوي چې هر دقیقه دا ویرسته چې د خونو چتونه پرې راول ویږي او زده کوونکي خپل ژوند له لاسه ورکړي. دی وای ورست اړسو چې د کلی خلک خپل هم ډیر زیات غریبان دي پیسې سر راټول کړي او د شونځي پر ودانی کار شروع کړي.
موږ د پرمنځ شاو سابقه حکومت چې وغان سکور شو ستې خبره پاتې شو مجبور چې خپل اقدام ونکو گرچه این خلق دیر کم واسه دی کم زمونه دی از خوب چکاله ایم دی نو بیخی بیاد دقیقه پنشتی حساب دیده اقتصادی پسفر حساب دیده مجبوره شو اخپل وارو دی اخپل اطفال دی پارم مکتب اخپل به اقیق شروع کلا په اخپل امت بانده
د کلیوالو په مرسته د جوړیدونکو شونځي له لومړي ټولګي څخه نیولې تر نهم ټولګي پورې ده چې د زده کوونکو شمیر شاوخوا زرو ته رسیږي. د دې شونځي زده کوونکي له دولت او مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې د یادې شونځیو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي او ژوند یې وژغوري. له ډلې د دریم ټولګي دوو زده کوونکو مسیح الله او یاسر ازادي راډیو ته وویل
مسیح لو زغل دل دې سم م دستک موتی دل چې مجوري چروان لويږي نو وای مکتب جوړ شي
همي مکتب نشته دا کوبټر چې موږ مخته نو وای مکتب جوړ کو
په میدان ورده ګولایت کې د پهن ریاست د معلوماتو پر اساس ټولټال څلور سو شپږاویا شونځي شتون لري چې لډلې په سید آباد ولسوالۍ کې اوه څلوېښت شونځي د هلکانو شپاړس د نجونو او شل د یونیسف له لورې چې تازه جوړې سوي دي شتون لري.
په کونړ کې خیاطان شکایت کوي چې د برېښنا د نشټوالي له کبله د دوی کارونه ټکنی دي. دوی له خلکو ټوکرونه د ګنډلو لپاره اخیستي. د جامو خاوندان ترې جامې غواړي خو دوی په وخت نشي چمتو کولی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
اته دیرش کلن محمد زبیر د سدآباد په خارګوټي کې د جامو ګنډلو هټۍ لري وایي له بدلون وروسته یې کار پر ټپه ولاړو خو د روژې پیل او د اختر را رسېدو سره یې بیرته کارونه غوړېدلي خو اوس د برېښنا نشتونې چارې ټکنۍ کړې دي.
چې برقونه نشته پرون هم برق نه و نن د سهار نه تر اوسه پورې برق بیا نه دی راغلی خلک د موږ نه کار غواړي.
عثمان هم د جامو ګنډلو یو دوکان کې کار کوي وایي ډېری خیاطان د جرنیټرو او تیلو اخس ستلو توان نه لري چې پر خپل ماشینونه وچلوي.
مخکې خو اوس بيخي خراب شوې دي تقریبا دا وسم 2-3 ساعت کې برختلې دي خیاطان جامې غسي دي برختلې دي اوس نشته دي بل جنریټري دي تیل دومره قیمته دي چې غزمن د مصارف مونږ نه شو کولای چې تیل واخلو او جوړې پیو.
دلته یوازې د برېښنا نشتون د جامو ګنډونکو ورزنی چارې نه دي کمزوري کړي بلکې عام وګړي هم د بلا ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره چې په پریمانه بو او د برېښنا د تولید دوه فابریکو کې به هم ل برېښنا به برخې دي. د سدآباد اوسیدونکې ذاکر الله
د کونړ په دې دوه سندونو او دوه فابریکو کې د کونړ خلک دي به برخه به برېښنا نستي دکانداران چې دي ډېر مشکل سره مخ دي.
په کونړ کې چارواکي هم د برېښنا د نشټون ستون زمانی خوای د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر حکومت پر مهالې کارونه په سمتوګه نه دي تر سره شوی او له ساختماني شرکت تسلیم کړي پورا برېښنا نشي چمتو کوله. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
اصل مشکل دلته ده چې کم د مناګي برق جوړ له هغه یو ماشين فعال ده دوه ماشين چې نه هغه غیر فعال ده نو په هغه باندې ډېر بوج دی وجه نه د برق رئیس ته عذر پېښ کړ چې موږ په دې وجه یو علاقې بل علاقې د بازار خلکو ته په نمبر باندې برق پریدو.
په کونړ کې په داسې حال کې جامع ګندون کې عوام خلک د برېښنا نشټوالي شکایت کوي چې په ولایت کې دوه سندونه بهیږي او هر ځای کې د برېښنا کوټ جوړولو امکان شته دی.
او د دې ټولګي په دې ورستیو شیبو کې به واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو مشر مولوي هبت الله اخندزاده ته پر منسوب پیغام لیکنی او تبصرې خبرې کړې دي. انټرنیټي خبرونې ډیجیټل ژورنال چې له کاناډا خبرونې کوي په دې اړه لیکلي د طالبانو مشر ته په منسوب پیغام کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه سوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د طالبانو مشر ته د منسوب پیغام په یو برخه کې ویل سوي نړۍ د یو کلی حیثیت پیدا کړي. په پیغام کې دې ټکي ته اشاره سوي چې غوره ډیپلوماتیک اړیکې به د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته وکړي. د لیکوال په وینا طالبانو یو ور بیا خپل افراطي قوانینو ته مخه کړي او ښځې تر ډیره له ټولنیز ژوند څخه محرومي کړي دي.
د ډیجیټل ژورنال په مقاله کې لولو، د طالبانو د مشر په اخترس پیغام کې ځینو هغو ټکو ته چې په نړیواله کچه ورته پام اوښتی اشاره نه ده سوې، لکه د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو بیا پرانیستل. ډیفنس پوسټ چې له امریکا خپریږي په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې او په خپله تازه ګڼې کې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د پنجشنبې د ماښام د چاودنو پر موضوع تمرکز کړی دی. په دغو چاودنو کې چې مسؤلیت یې د داعش افراطي ډلې منلې، لږ تر لږه د نهو کسانو د وژل کېدو او ځینو نورو د ټپي کېدو راپور ورکول سوی دی. د مقالې د لیکوال په وینا، وروسته له هغې چې طالبانو په تېره اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د ناامنیو اندازه کمه سوې وه، خو د داعش خراسان څانګې پر شیعهګانو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی.
12:13 شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان خبرېږي. خو دا شی په پام وکړئ، د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا متحده عربی اماراتو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي، د بخښنې نړیوال سازمان او نورو دولتونو او نړیوالو مؤسسو په کابل کې پرونی برید او د تیرو څو ورځو تروریستي حملې غندلې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې ټول دولتونه د تروریزم د هرې بڼې په ځپلو مکلف دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وایي لږ تر لږه دوه غړي چې د چاودنې پر مهال په جومات کې دننه او د کورنیو له غړو سره په مستقیم ډول په پیښه کې اغیزمن شوي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی. د کابل د علاءالدین ریلارې د خلیفه صاحب په جومات کې برید د ارقامو رسمي ارقامو له مخې لس کسان وژلي او شل تنه نورې ټپیان کړي دي، خو د جومات خطیب وایي چې 50 کسان وژل شوي. د پلازمینې کابل او د هیواد د لسو ولایتونو برېښنا یو ځل بیا قطع شوې ده. برېښنا شرکت نن په یو بیان کې ویل چې په جنوبي سالنګ کې د وارداتي برېښنا دوه پایې په بمونو الوزول شوي. په بیان کې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. برېښنا شرکت ژمنه کړې چې دا تخنیکي ستونزه به ډېر ژر حل کړي. او د اسرایلو پوځ وایي فلسطینی برید کوونکو په لویدیځ غاړه کې یو اسرایلی ساتونکی وژلی دی. اسوسییټیټ پرس خبری آژانس د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې دا برید پر ناوخته وشو او برید کوونکي تښتیدلی دي. په همدې حال کې د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې اسرایلي ځواکونو نن سهار د قلقیلیا ښارګوټي ته نږدې یو 28 کلن فلسطینی وژلی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. پورستوی میاشتو کې د کابل په هوایی ډګر کې د نشې موادو یو کاچاکونکې هم نه دی نیول شوی.
د سوره رغلی مګلاس کاسون 15 کاسونه اکسریتا مریفي کړی دي. په اکسری کوم غیر قانوني مواد نه دی وسګر کړی.
په بل لاپور کې بواوري چې د هرات د صنایو او تاق وای چې د وقایې لپاره هغو معتادانو ته کار ورکوي چې درملنه یې سوي وي.
حالا شما جریان دارد
زمر حد چه روانی دی چه ده سوداگر و او پانگوال و پا برست ده عزیزان خپل و کرو رو تورسه و او ده دو ده کار زمینه و تا برابر کرو.
ده چه ده مور و پلار اتیاد پر معشومان و کمی نوال آغیزی لری پا دی علمو ده روانی ناروغی و لدکتر محسین حسن سر مرکه کردی.
هغه معشومان گوهی وی پا مدرسه و مکتب کی اغا ده اخس کشه کم وی.
ده شازی پنوم یو موتا دوایی چه خسرگنی ملکور شللی ما.
چې موږ غوښمل کې دا غوښوم خسر خیل مو خاون مې موږ ټول د کور ویستو
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
مامو جان خدای دې خیر کی صدر په خدا ناروغه
تاسو نه پويږي چې تر په خدا ډېر دوه مخي خلک یاست هیڅ شرم آیا نه لري.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په ورستیو میاشتو کې د کابل د هوایی ډګر له لارې بهرنیو هیوادونو ته د نشئی موادو یو قاچاقونکی هم نه دی نیول سوی. د کابل هوایی ډګر چارواکي وایي چې په دې هوایی ډګر کې د اکسری ماشینونو په وسیله د مسافرو تلاشي د پخوا په شان روانه ده، خو له تیرو اتو میاشتو راهیسې د نشئی موادو د قاچاقو په تور څوک نه دی نیول سوی. دا چې ولې له کابل هوایي ډګر څخه د نشې موادو کاچاک درېدلی چارواکي دلیل هو بهرنیو هیوادونو ته د پروازونو درېدل بولي چې نشې مواد بور کاچاک کېدل. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
اته میاشت مخکې د افغانستان په هوایي ډګرونو په چیرې بیا د کابل په هوایي ډګر کې ډیر داسې قاچاقونکي نیول کېدل چې بهرنیو هیوادونو ته به یې نشې مواد قاچاقول. خو د تیرو اتو میاشتو راهیسې په دې هوایي ډګر کې د نشې موادو د قاچاقونکو د نیولو په اړه راپور نه دی ورکول شوی. وروستی راپور د 1400 شمسي کال د لومړۍ درې میاشتې په اړه و چې د نشې موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز خپور کړ. په دې راپور کې د نشې موادو له 2350 قاچاقونکو څخه ډیرش د کابل په هوایي ډګر کې نیول شوی و. اوس د طالبانو د حکومت د کابل هوایي ډګر چارواکي وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې د نشې موادو یو قاچاقونکی هم نه دی نیول شوی. د کابل هوایي ډګر له نشې موادو سره مبارزې مدیر مولوي قدرت الله حبیبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا سوره رغلی مګلاس کاسون پینځلس کاسون ایکسری ته مریفي کړی دي. ایکسری کوم غیر قانوني مواد نه دی اوسه گیر کړی. اوس خدا سيدي چې نو ارزو کوچو کړل نه شي. اوس لکه مثلا دبي ته ولته ویزه مثلا اقامه لري هغه نشکه ولا چې په اور باندې خرابې کو کوچو کوچو کو خلک یې موقت ویزه پیسوبوندې کو
قشقونکو پر روسي دور سکلون کې هڅه کړی چې د هوایي ډګرونو د لارې په خپلو خېټو او سفري بکسونو کې هند، ترکیه، سعودي عربستان او دبي ته نشي مواد قاچاق کړي. د همدې امر د افغانستان پخوانی حکومت په 1999 شمسي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو او جاپان په مرسته د پرمختللو سکینرونو ترڅنګ د کورنی چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معنیت په چوکاټ کې د بدن او خېټو د تلاشي ځانګړي مرکز هم جوړ کړ. دا چې اوس ولې د نشي موادو قاچاقونکي نه نیول کیږي، تاجلګران یو دلیل په هوایي ډګرونو کې د هغو اشخاصو د کار ګوښه کېدل بولي چې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې تخصص او کاري تجربه درلوده. سیاسي تحلیلګر خالد پښتون د موضوع جدیت په کتو سره وایي چې د نشي موادو سره مبارزه یو لوی سیستم ته اړتیا لري.
موږ یو غټ سیستم درلودی د محاکمو په چوکاټ کې چې التسان ولان موجود و او زیات شمیر قاضیان او د هغوی تر چوکاټ لاندې یو تعداد اداراتو کار کاوه. هغه وخت هر میاشت په سلهاو نفر نیول کېدل او غوته جزاګانې ورکول کېدلې. نو په هغه خاطر د قاضیانو دپاره او د یو غټ سیستم دپاره ډېر ضرورت احساسېدی. د دوی په نظام کې مواد مخدر یو سمبولیک شکل لري.
په خو به قاچاقونکو په خپل خېټو سفری بکسونه او کالوی کې نشي مواد پټول او بیا به د هوایي ډګرونو د لارې د افغانستان څخه بهرنۍ هیوادونو ته قاچاقول. د هوایي ډګرونو د لارې ډېر نشي مواد هند، دبي، ترکیه او سعودي عربستان ته قاچاق کېدل. خو له تیرو اتو میاشتو راهیسې هند ته پروازونه درېدلي او نور هیوادونو ته هم پروازونه ډېر کم شوي دي.
د نشه ای موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکو د خصوصي سکتور په مالی همکاري د درملنې لپاره تر 2200 ډیر معتادین په زندان کې ساتلی دي. د هرات صنایع او قانون او تقوی سوداګر چمتو دي چې د مالی مرستو تر څنګ د معتادانو تر درملنې وروسته هغوی ته په خپلو صنعتي شرکتونو کې کار ورکړي. ځینې ډاکټران وایي چې د معتادانو زندانی کول د نشې پرېښودلو ګټوره او مؤثره لار نه ده او په دې ډول د هغوی جسم او ذهن ته زیان رسیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
مو به مخروبه پرته بودیم با اشخاله داخل
بودیم. 15 کلن عبدالقادر چه لدری و لسیزو رحیسی نشه کوی. نجدی چلور میشتی کیگی چه ده درملنه لپاره لسلگون نور و معتادین و سرعی اوزای ده هرات پزندان که ساتل کیگی. دای دو زمن لری. خود نشه لعمل تر دیش کالا دیر وقت کیگی چه لکورانیز خجالاش ونگوی. عبدالقادر وای چه دو زمنو یودونه کری. اول مسیان لری. خودن یوازی دا چې د خپل زمانو د واده په خادیو کې برخه نه اخیستي، بلکې اجازه نه دا ورکړل شوی چې خپل مسیان وویني. د ازادۍ رادیو ته ویل چې تریوی اندازې نشه پریخي او اوس خوښ دی.
سینی مو چور مو میشه
درینم څلور میاشتې کې چې پسندان کې ما نشه مې پرې خېده خدای په مرسته نور موتاد نه موجود شوی اوس میزان پیژندل وړ خوشاله يم مخ خپل کورنۍ ته ورزم او ان شاء الله چې بیا د عمل نه تکرارو
خوشاله يم
خود 55 کلن فریدون په سیر نور موتادین بیا ډیر ډاډه نه دی فریدون وایي چې لزندان څخه تر وتلو وروسته لاسنیوي ته ډیر اړ دی
زما سره مرسته وسی ډیر خوشاله کیږم زه بې وزن یم او ډیر زوریدلی یم داسې شی نه لرم چې له ځان سره یې کور ته یوسم او کورنۍ دې ماته ځای راکړي
تر اته میاشتې ډیر وخت کیږي چې طالبان دوهم ځل واک ته رسیدلی دي د طالبانو حکومت د نشې پرېښودلو لپاره له هرات فراه نیمروز او نورو ولایتونو څخه څو زره معتادین راټول کړي او ځینې یې په زندان کې ساتلي دي خو ځینې ډاکټران د نشې پرېښودلو دا میتود ګټور او مؤثر نه بولي په دې اړه ډاکټر سالم سدید آزادۍ رادیو ته ویل چې په دې ډول د معتاد په زړه کې عقده پیدا کیږي
یکی از روش هایی که
د معتادانو د درملنې په برخه کې یوازینی میتود چې هیڅ د عملي کېدو وړ نه دی هغه زور او فشار دی که ناروغ فکر وکړي چې په زور نشه پرېښودلو ته اړ کیږي ضد کوي او درملنې ته غاړه نږ دي یوازینۍ لاره چې معتاد نشه پرېښودلو ته هڅوي هغه د معتاد خوښه او په ذهني لحاظ درملنې ته چمتو کول دي چې دا کار په زندان کې امکان نه لري
په هرات کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا مني چې دوی په زندان کې د معتادینو د درملنې اسانتیاوې نه لري د هرات د امنیت قومندانې له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحانی آزادۍ رادیو ته ویل
بعضی وختونه خو خامہ خداسې اقتصاد یې پدې بعضی وختونه بس خاص شانې په توجز لکه دوی چې خایشان شانې دوی په خایش تر خوږي خامہ خدای موږ خپل کوشش ان شاء الله کوو
د هرات د صنایع او قانونو د اتاق رئیس حمید الله خادم وای دوی په صنعتي شرکتونو کې هغه معتادینو ته کار ورکوي چې نشه یې پریخي وي له دې کار څخه یې هدف دا دی چې دا معتادین بیرته نشو ته مخنه کړي
تلاش ما جریان داره
زموږ هڅې روانې دي چې د سوداګرو او پانګوالو په برسه دا ځان خپل کورونو ته ورسوو او دا ډول د کار زمینه ورته برابر کړو جدي هڅې کیږي او ځینو فابریکو منځ ته چې دا ځان جلب کړي
یا ځار جذب کونن
د ځینې دولتي شمیرو لمخې د ښځو او ماشومانو په ګډون په هرات ولایت کې نږدې 10,000 معتادین ژوند کوي د هرات ولایت ډیری معتادین وایي چې ایران ته د کار لپاره تللی وو او هلته معتاد شول ځینې معتادین د اوسېدو ځای نه لري او په توده او سړه هوا کې د واټونو پر غاړه زیارتونو او کنډوالو کې ژوند کوي دوی ټولو د عبدالقادر غني د خپل عمر ډیره برخه له کورنۍ څخه لرې تیره کړې ده اوس به وینو چې د طالبانو حکومت دا معتادین له زندان څخه کورونو ته استولی شي که نه
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ
ترنو اورېدونکو تاسو ازادي رادیو او ریچ پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي ارواپوهان وایي هغه ماشومان په ګڼو رواني ناروغي اخته کیږي چې مور او پلار یې نه شکوي دوی زیاتوي چې د دې ډول کورنیو ماشومان ژر غوسه کیږي د خبرو کولو جرأت نه لري له ذهني پلوه کمزوري وي او درسونه ښه نه سیزده کولای دا چې د دې رواني ناروغي لاملونه څه دي پر کوم ماشومان یې اغیزه ډیری وي او څنګه کولای شو چې دا ماشومان له دې ناوړه رواني ناروغي څخه وساتو په دې اړه مو د رواني ناروغي له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې د مور او پلار احتیاط پر ماشومانو کوم ناوړه اغیزې لري
ګڼې رواني ستونزې دوی ته کېدای شي پیدا شي کېدای شي دوی په راتلونکي په ژور خفګان په مختلفو استرابونو باندې مبتلا شي دوی کېدای شي د شخصیتي اختلالات چې مونږ ورته وایو یا شخصیتي ناروغۍ ورته پیدا شي چې د ټولنې ضد شخصیت دوی پیدا کی یو او بل دا کېدای شي چې دوی ګوښی وي هغه کم ټولنیزه وده چې دوی هغه متضرره کیږي نشي کولای شي د خپل همزول سره دوی راشه درشه وکي او بل دا کېدی شي چې په مکتب او مدرسه کې د دوی هغه د اخس کچه را ټیټه شي ضعیف ووسی او همدارنګه دوی کېدی شي ډیر خشن ووسی او قدی ووسی ځکه دوی هغه د وړکتوب یا د ماشومتوب مینه دوی نه لیدلې دوی سره عاطفي برخورد ښه نه ده شوی نو دوی آینده کې قدی او خشن برخوردونه کېدی شي وکي
د داسې رواني ناوړه اغیزو لاملونه څه دي
یو علت یا لامل دا کیدای شي چې دوی په دغه معتاد کورنۍ کې یا د معتاد مور او پلار سره لوی شوي دي، د ماشومتوب حق نه ده ورکړ شوی، عاطفي برخورد نه ده شوی، دوی ته ناز نه ده ورکړ شوی، دوی مدرسې او مکتب ته نه دي لیږل شوي، او دوی سره همیشه کله مور او پلار چې نشه وي ورسره خشن برخورد کوي، او یا کیدای شي ځینې هغه توهمزا مواد که مور و پلار استفاده کوي کیدای شي په خپل ماشومانو باندې شک وکړي، او بل دا ده چې خپله دغه ماشوم یو رقم احساس د خجالتۍ او شرم کوي بیرون ټولنه کې وده نشي کولی. اکثره دا داسې فکر کوي چې که چېرته زه د ټولنې ته ورشم زما مزوري به ماته مور و پلار یادوي چې د تا مور و پلار معتاد دي او ته د نشه یي زوی یا د مور نشه کوي یا د پلار، نو دغه د دې د پس رفت او د دې ودې مخنیوي کوي. بلاخره په راتلونکي کې دا په ګڼو ناروغیو چې مخکې ورته اشاره وکړله په هغو باندې اخته کیږي.
پر کوم ډول ماشومانو یې د دې رواني ستونزو یا د دې رواني ناروغیو اغیز ډیر وي؟
څېړنې ښیي هغه ماشومان چې په هغو کورنیو کې چې د اقتصاد وضع یې ښه وي، که چیرته مور و پلار معتاد موسي تر یو څه یې اغیز کم ده، ځکه هغو ته نورې لارې چارې وي یا په کورنۍ کې نور غړي وي یا نور امکانات وي چې هغوی مکتب ته ځي، مدرسې ته ځي، او خصوصا په غریبو کورنیو کې چې هغو ته نور امکانات نه وي، مور و پلار معتاد وي، دغه مکتب او کودکستان او مدرسې ته نشي تللی، بیرون په ټولنه کې هغه ګوښې منځوي پاتې کیږي، دغه اغیزې پې ډېرې وي.
دغو ماشومانو نښې نښانې څه دي چې د مور او پلار احتیاط دوی له رواني ستونزو سره مخ کړي دي؟
کوم ماشومان چې په رواني ناروغیو باندې په دغسې کورنیو کې اخته کیږي، هغه ماشومان ګوښې وي، په مدرسه او مکتب کې هغه د اخس کچه کمه وي، له ملګرو همزولو سره لوبې نه کوي، له ملګرو همزولو سره په مکتب او مدرسه کې رابطه نه ساتي، یو رقم احساس د خجالتۍ او ننګ کوي، او بل دا همیشه خفه وي، نارامه وي، کیدای شي په کم عمر کې دا ماشومان بې وژاړي، هغه د خپل د زړه حال چا سره نشي ویلی، نو دوی له مختلفو رواني ستونزو سره مخ وي، او یو ماشوم ته ډیره ګرانه ده چې دو سره مقابله وکړي. بلاخره په راتلونکي په لوړه فیصدۍ باندې دوی په نشه یي توکو روږدي کیږي.
څنګه کولی شو چې دا ماشومان له دې ډول ناوړه اغیزو څخه وقایه کړو؟
وقایه خو یو دا ده چې خپله دغه نشه یي توکو نه استفاده او یا احتیاط په مجموع کې دا ناروغي ده، دوی ناروغان دي، دوی درملنه باید وشي، او له دغو ماشومانو سره مرسته په دې شکل وشي چې دوی ته مشورې ورکړ شي په مکتب او مدرسه او ټولنه کې، که چیرته دوی د خپل هغه کورنۍ حال خپل استاد سره د خپل معلم سره شریکوي، هغوی باید ورته ښې مشورې ورکړي، او یا نور د کورنۍ کوم نږدې قریبان او دوستانې وي دو سره باید هغه رواني تړاو باید ورسره وساتي، دو ته مشورې ورکړل شي. اصلا هغو والدینو ته چې هغوی په نشه یي توکو باندې روږدي دي، موږ توصیه دا ده چې هغوی د خپل د احتیاط درملنه وکړي چې دا شونې ده، امکان لري، او بل دا ده چې د احتیاط نه مخنیوی وکړي، که چیرته دوی د خپل دغه نشه یي توکو ته دوام ورکوي، د دوی نه استفاده کوي، او بله دا ده چې هغه مور و پلار چې هغوی له نشه یي توکو نه کار اخلي، که هغه په دودي شکل وي یا زرقي شکل وي، اول خو ښه خبر دا ده چې هغوی د احتیاط نه مخنیوی وکړي، د خپله درملنه وکړي، شفخانو روغتونونو ته مراجعه وکړي، او بل دا ده چې د خپلو ماشومانو په حضور کې یا د هغوی په موجودیت کې له دغو نشه یي توکو نه ګټه وانخلي.
که کوم ماشوم پر رواني ناروغیو باندې اخته وي، د درملنې لارې چارې څه دي؟ په دې برخه کې څوک مسؤلیت لري؟
که چیرته ماشومان او یا لویان په رواني ستونزو باندې اخته کیږي، د هغو د درملنې مختلفې لارې دي. یوه یې رواني درملنه ده، سایکوتراپي ورته وایو، چې هغو سره روان پوهان یا روانشناسان مختلفې وختونو کې څو جلسې نیسي، هغو ته تګلارې ورښیي، هغو ته لارې چارې ورښیي چې څنګه له دغو وضعیت سره مقابله وکړي، او بله یې دوایی درملنه ده چې هغه متخصصین د دغې څانګې ورته درمل ورکوي تر څو له دغه ستونزو نه خلاص شي.
درنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې په 1226 منځنۍ څپو خبرېږي، او اوس ته خاطرې وار دی. د جلال آباد ښار اوسېدونکي میرمن شازیه له یو نیم کال راهیسې نشه کوي. دا وایي چې میړه یې په کور کې نشه کوله، له همدې عمله دا هم ورسره معتاده سوه. شازیه زیاتوي چې خسرګنۍ مې له کوره شړلې یمه، پلارګنۍ مې هم اوس په کور کې نه پرېږدي، نه پوهیږم چې له خپلو وړو ماشومانو سره چیرې ولاړه سم. دا چې میرمن شازیه د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوې ده، دا به خپله د دې له خولې واورو.
دا نشې خو اول زما خاوند کولی، هغې د طریقه زم په دې عمل اخته شوم. اول پوډرو پوډر نه مغه خاوند مې چې سکل دماغې د بوی طریقې نه زما همدغه عمل شو. سرګنګسیت همداسې مې پیدا کړو، بیا یو ورځ دوه ورځ نه د اولاد په قصه کې، نه د خاوند، نه د کور، په مغه نشه کې وم. بیا چې نه رسېدو بس مجبور چې هر کار ته ملاسا چو، هر څنګه حکم نه کېږي، د ټول ما ځان نه ځي، د صابونه نه ځي، په صابون فشار راځي. زما د دې عمل یو نیم کال کېږي. چو مسکه بس پنه پکې یو شی په قصه کې، نه د اولاد، نه د کور، نه هم په خپل په ځان دار شي نه بیا تیری. دغه سب ماشومان وخاو بیا وسلګي جنجال کور کې خوخي خسر سره کور کارته مرسګي نشو کولی. په خپل عمل کې بو ان خپل ماشومان به مخ خاون به مسر جن کوم، باغی سره جن کو، د خور د ورور کاکا ماما د دې پروا سوګنه لري، یعنی هم د عملی اچ بیا ون رسیږي. بس زړه دم تنګي د په حساب بوج تاثیر راځي. ام دې عمل قصه کې بي، نه د واده، نه د خور، نه د کاکا ماما قصه کې بني. ان د عمل ته ورسیږم، د ټول هر شی دې، د ټول بهترین زندگی هم د عمل دې، د کور سامان مخارص کړي دې، کالی مالی د چی چی ټول زندگی مې پم دې خراب کړله. ہم دا اس کور کی چیم نہ لرو، ہم دا دی عمل دا خاطر شامل ہونے مجبور تو کور سامان خرس کے گانا مڑا میں ہم غاول کی چپ عمل دا غوش خرسا کلم دا چی ہم دا عمل کی دا غوش خسر خیل ما خاون میں من ٹول دا کور ویستو اس نزے لرو نہ دا غلرو پا مغسی پا میدان کی پاتیو.
آیا پوہی دلست؟ آیا په هداله چې پر خپل ساده سوسیګان پیشکاروي لګول سړی معتادوي او سزیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالولي حیدر خبرې واورو.
سوسیګان چې دی دا اصلا د هغه دواګان جملې څخه دی چې په ډیره اسانۍ سره احتیاط رامنځته کوي. په لنډ سلاب سپین پاوډر دی چې اوبیز فارم ته بدل کړی دی چې موږ یې په طبابت کې د دردونو لپاره استعمالو. هغه مریضان مخکې دینه چې دوی زی عملیات ته دینه مخکې مورکو دای طبابتي استعمال دی. کچیری د خپل دوز نه زیات واخیستل شي، غلط استعمال شي، یعنی د وخت محل لپاره استعمالي، د دې سبب ګرځي چې مریض به دې ته اشتیاق پیدا کوي چې ولا که درد یې کني چونل ته احتیاط رامنځته کوي. مرکزی عصبی سیستم کې د کم ځینې چې تنفس کنټرولېږي باغه برخه باندې دا نه هیکون کې تاثیر لري، یعنی هغه نه هیکي او بل اخره تنفس چې یو اتونومیک یا په اصطلاح باندې اوتومات پروسه ده چې د دماغونه ته پروتي ودی خو ته تنفس کې زړه دي ضربان کوي ته ودی، دغه برخه نه هیکي بیر اخره دومره تاثیر لاندې راولي چې ناروغ کې دی شي دغه اپوی د خستی د پینتازوسین سوزیګان ځان ته وهلي او یو ځکه مړ پروتي بلورس افسردګي خپګان او بل اخره سیکوز زلونتو.
آیا په دې دلاست؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامي کې صدا شته چې د محمود کرا د هغه د ونزدي انډیوالان ورزي، خو محمود ته ډیر درد ورغلی وی او هغوی د لستونی ماران بولی. نه واجدا چې هغوی دوه مخي او نازوانه بولی، بلکې په قهر ورته وای چې زموږ او ستاسو انډیوالي پر هم دې ځای پاتې ورسیده، نور به مینه غم او نه خادې ترازی. دا چې محمود ته ولی درد ورغلی دی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ظالمه محمود خو خپل موسیقي اوري، رازه چه زاو تخ بلا نشاو کو.
یالا نزیر جانا گل خبره ده وکڑا، زم خمار خماریم، ام داوست می پزده که راو گرزیده چه رازه نشاو شروع کو. خو تا وار ده مخه که تا او درگا زبا دا زروره قونیچا راو باسم.
اوهو سلیمه دا چنگ تک سپین چرز دی؟
یار مامو جانا تم ډیر ساده سړی تو خدای تا کو بخت سپین چرس لیدل دی
نو تاسو خو په خو چرس وهل دا بیا څه شی دی
دا د نشو پاچا دا پاچا
سم خبره وکړه بابا په نشو کې بیا چا پاچا راویس
دا پوډر دی پوډر چې ځینې خلک ورته هیروین وایي
تاسو لیونین شوی چې پوډر څه کوئ
ولی پوډر په چا څه کوي
ولی تاسو هر ورځ پوډریان نه وینئ چې د سرکونو په غاړه اوسیږي او یا په مردارو لختیو کې پراته وي
دا پوډر جلا دی او دا جلا دا پوډر چې سل کاله اوس کوي ولا که خپل غزم در باندې خبره شي مور خلق ولال ته پریک ده دا د پاچایانو نشه دا پاچایان
نو چې دا د پاچایانو نشه ده تاسې ولې ځانونه جمهوري ریاست ته نه کاندیدوئ
پاچایي څه کوو بابا موږ به تخت د پاچایان یو
سلیمه دا سروره خو را دیخوا که چې په خدای خمار خمار یم د مامو جان په نصیب کې به خدای دا نعمتونه نه وي لیکلي
دا د درواخله
تازه خو داسې خوشحاله یاست لکه پاچایي چې مو ګټلی وي
دا دغسې خوشحاله نشه ده چې ټولې دنیا غمونه پرې پر اوږو بار وي خو چې یو دودو وهې اوږې به دې سپکې شي بس نورې څه کوې لکه په هوا کې چې والوتې
داسې نه وي چې تاسې اسمانونو ته ختلي یاست او زه مو په ځمکه یوازې پرېښی یم
بس تا خوښه ده نو ته دغه ملنډې راباندې وه خو کله خوند خبر شي بیا به یې هره ورځ غواړې
یاره زه ځنې تېر یم تاسې ته دې دا پاچایي او په اسمانو کې ګرځېدل مبارک وي
محمود جانه راشه چې یو کار وکړو
څنګه کار
بس یوازې دا نن پوډر راسره وهه په دې ورځ خو هلاکه پوډرې شي مونږ نه وایو چې ته تل مونږ سره پوډر ووهه یوازې غواړو چې تا ته زموږ دروغ او رښتیا در معلوم شي بس
مامو جانه سلیم زما خبر کوي په دا یو ځل څه کولو دې ولاکه هېڅ بلا وهي راشه خوندې وګوره
سمه ده نن به یې ځام در سره ووهم او به ګورو چې تاسې څنګه الوځئ وای مرشوم وای
او سړیا څه در پیښه ده ناروغه یې
او ناروغه یم وای مرشوم وای وای وای
څه تکلیف لري
ټول ځان مې درد کوي تبه مې ده نس نس لرم او له سترګو مې اوښکې بهیږي وای
نو ته خو روغ او جوړ دی دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوې
پرون زما انډیوالانو پوډر را باندې وڅکل نن سهار یو چا راته وویل چې پوډر سړی په یو ځل څکولو هم محتاط کوي
لورې لورې ته ورشه چې په دروازه کې څوک دي
سمه ده مورې دا دې ورځه
ته خو ماشوم نه یې نو ته ولې پوډر څکول
بس غلطي رانه وشوه تر څو چې ژوندی یم بیا به د پوډرو نوم هم وانخلم ډېره مرداره نشه ده ما فکر نه کوو چې څوک به په یو ځل هم پې اخته کیږي
راسه شي ډاکټر ته دې بوزم داسې نه وي چې تکلیف دې نور هم ډېر شي
سمه ده درځه چې ډاکټر ته لاړ شو
نورې لورې په دروازه کې څوک وو
ته بابا ته پرون انډیوالان دي
ورشه لورې ورته ووایه چې راشي
سمه ده بابا دا دې ورځم
ته خپل په دار دخته یې دا غم لړلې پوډریان بیا راغوړې
ته لاړه شه ما او دوی سره پرېږده
ښه سمه ده دا دې زما
السلام علیکم محمود جان
و علیکم سلام
محمود جان خدای دې خیر کی صدر پیخه ده ناروغه
تاسو نه پویږي چې سره پیخه ده ډیر دو مخی خلک یاست هیڅ شرم آیا نه لری
ولی خدای دې خیر کی موږ څه ګناه کړې ده چې راته داسې پکاره
تاسو خو پویدلئ چې دا پوډر دی او په یو ځل څکولو سره سړی موتات کوي خو ما ته مو دروغ وویل ستاسو څه خیالو چې ما به د ځان ملګری کړی خو ګورئ زه به هیڅکله تاسو سره دا مرداره نشه ونه کړم
محمود جانه بې ځایه مه فکرېږه بل شی به ناروغه کړی
و رښتیا وایې ولې به مونږ دومت کوې
بس نورې خبرې مه کوئ زه په هر څه پوه شوم. نور زمونږ او ستاسې انډیوالي په همدې ځای ختمه شوه. تاسې انډیوالان نه یاست، سم شیطانان یاست. شیطانان نور زمونږ او ستاسې مړی او ژوندی بند دی. زه ورک شئ، د مخه مې ورک کېږئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
مننه چې ازادي راډیو اوریدل.